مشال رادیو ده وخت سهار وخت د غرمې 12 بجې سوي دي نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 کال د دسمبر 15 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د پېښور چټک بس پروژه وزیرستان کې تجارت د خیبر ځوانانو ګیلې په سواد کې لښو سره مرستې او په کوټه کې نندارتون او د امریکا او پاکستان ترمنځ پر نو اړیکو سربېره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو په تر څو باندې د محل خبرونه له فرخنده استاد څخه واورو
د پاکستان سپریم کورټ اف ای ای ته ویلي چې د پېښور چټک بس پروژه کې د مبینه درغلیو په اړه پلټنې ودروي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا هغه راپور رد کړی چې پکې پاکستان د مذهبي ازادۍ نه لرونکو هیوادونو په لیست کې اچول شوی او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بهر هیوادونو کې میشت امریکایي عسکرو ته د کرسمس مبارکي ویلې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ ته هوا د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای ته ویلي چې د پېښور چټک بس پروژې بی آر ټی کې د مبینه درغلیو په اړه خپل تحقیقات ودروي پېښور های کورټ روان کال د دسمبر په 6 نیټه اف ای ای ته حکم کړی وو چې د پېښور چټک بس پروژې په اړه د 15 سلويخت ورځو کې پلټنې سرته ورسوي د خیبر پښتونخوا په صوبایي سملې کې د مخالفو سیاسي ګوندونو غړو د سپریم کورټ پر دغه فیصله خپګان ښودلی د مسلم لیگ نون ګوند د صوبایي سملې غړي ملک جمشید خان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل باید په دغه منصوبه کې د مالی درغلیو په اړه پوره پلټنې وشي
ډېر افسوس دی د سپریم کورټ یا مطلب دا د نورو انسټیټیوشنز په دې باره کې د دې تحقیقات ودرې په دې کې بالکل کرپشن شوی دی دا یو ایل ډیزاینډ منصوبه ده د دې د پېښور خلیه تباه کړه د خلکو ذهن کې اوس سوالونه دي چې اپوزیشن سره زیاتې کیږي یا حکومت چیرې نو هغه ته کلی چوټ میلاو شوی دی
په خیبر پښتونخوا کې مخالف سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په خوانیو موجوده صوبایي حکومتونو په بی آر ټی کې مالی درغلې کړې دي خو تحریک انصاف ګوند دغه تورونه ردوي دغه منصوبه په 2018 کال کې پیل شوې وه حکومت ویلي وو چې په شپږو میاشتو کې به سرته رسوي خو د څه باندې دوه کاله تیرېدو وروسته لا هم نه ده بشپړه شوې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په یو بیان کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه راپور رد کړی چې پکې پاکستان پر لپسې په دویم وار د هغو هیوادونو په لیست کې اچول شوی چې مذهبي ازادي نه لري دغه راپور چې د دسمبر پر 6 نیټه خپور شوی و پکې دا ویل شوی چې پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چېرته چې خلک په مذهبي ازادي لرلو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشہ فاروقی تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه په یو خپور شوی بیان کې دغه راپور رد کړی او ویلي دي چې په پاکستان کې مېشت ټولو مذهبونو خلک د بیان پوره ازادي لري دا په داسې حال کې دا چې د پنجاب په ملتان کې یو عدالت ته بهاودین زکریا پوهنتون یو ځوان استاد جنید حفیظ ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا ورغلی د پاکستان وفاقي کابینه د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز بهر هیواد ته د تګ اجازه درخواست مسترد کړي او له آی سی ایل ای د نوموړي د نوم نه وستلو فیصله کړې ده وفاقي کابینه دغه فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په یو غونډه کې وکړه مریم نواز په دې وروستیو کې حکومت ته درخواست اکور کړی وو چې د هغې نوم دې د هیواد بهر نتلونکو کسانو له لیست یا اگزیټ کنټرول لیست نه وباسي ځکه چې دا په لندن کې د خپل پلار نواز شریف سره دلغواړي وفاقي حکومت دا فیصله له هغې وروسته کړې چې د روانې میاشتې پر 9 نیټه سپریم کورټ حکومت ته ویلي وو چې د مریم نواز نوم د آی سی ایل د وستلو په اړه د قانون مطابق فیصله وکړي بلخوا د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو د حکومت دغه فیصله غندلې ده مریم نواز چې د نومبر په 4 یې ضمانت منظور شو لا هم له پاکستانه د بهر تلو اجازه نه لري د خیبر قبایلی ضلع ځوانان وایي د صحت صوبایي محکمې په جمرود سیول روغتون کې غیر مقامی کسان د بغیر ټیسټ او انټرویو نه برتی کړی دي او د دغو کسانو په ټاکلو کې د قابلیت خیال نه دی ساتل شوی د سیمې د ځوانانو اتحادیې پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د صحت په محکمه کې پر 2500 څوکیو د نورو سیمو نه خلک اخیستل شوي دي او د سیمې ځوانان پکې له پامه غورځول شوي دي د ځوان کوکخیل اتحاد مشر محمد صدیق اپریدی په دې اړه وویل
سیول اسپیتال جمرود کې غیر قانوني خلک برتی شوی دي پای کې نان لوکل خلک هم دي او پای کې داسې خلک هم غوښتې دي چې نه انټرویو شوی دا او نه ټیسټ شوی دي او چې کم د هایر اتارټیز یا مطلب د باسر خلکو کم کسان دي هغه بغیر انټرویو بغیر ټیسټ چې کوم دي دا غوري ریکروټمنټ شوی دي دا برتی دي منسوخ کړی شي
بلخوا د جمرود نه منتخب شوی د صوبایي سملی غړی بلاول اپریدی وای په دې اړۍ له حکومتي چارواکو سره لیدلی دی او هڅه کوي چې دغلته په سرکاري نوکریو کې د سیمې خلکو ته پوره برخه ورکړل شي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو نتیجو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د شکایتونو لپاره درې ورځې وخت ټاکل شوی و. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن یو غړي قطب الدین رویدار مشال رادیو ته ویلي چې ښایي د شکایتونو شمیر تر 100,000 واوړي. د هغه په خبره اکثر دا شکایتونه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي. خاغلی رویدار اویل چې د شکایتونو تر ثبت وروسته به سړنې پیلېږي او شکایتونو ته به ځواب ورکوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې د اتوار په ورځ اعلان شوې وې چې له مخې اشرف غنی لومړی او عبدالله عبدالله په دویم مقام کې راغلي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان او نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمیر سرتیرو سره خبرې کړي او هغوی ته یې د کرسمس مبارکي ویلې ده. ولسمشر ټرمپ چې د کرسمس د رخصتیو لپاره په فلوریډا کې خپل کور ته تللی و پرون یې د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا پوځ له یو شمیر غړو سره چې له امریکا بهر ځای پر ځای دي خبرې کړي دي. په دغو پوځي مرکزونو کې په افغانستان کې میشت امریکا سمندري ځواکونه همدارنګه په کویت ادن خلیج کې میشت امریکایي ځواکونه په میسوري ایالت کې امریکا د هوایي ځواک هیواډه او په الاسکا کې د ساحلي ساتونکو مرکز شامل دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسي عبید له احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 1550 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ او شل پیسې او 201 روپۍ او شل پیسې. یو ایرو 1070 روپۍ 50 پیسې او 1070 روپۍ شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ او 140 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 99 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات شل، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 20، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان سپریم کورټ اف ای ته ویلي چې د پېښور بی آر ټي کې دي د مبینه درغلیو په اړه تحقیقات ودروي. خو د اپوزیشن ګوند یو مخکښ وایي ولس په دې پروژه کې د درغلیو په اړه معلومات غواړي. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي پر حکومتي ژمنو سربیره په غلام خان بندر کې درانه ټیکسونه ورڅخه اخیستل کیږي چې کاروبارونه اغیزمن شوي دي.
کمی جرګې وشوې د کور کمانډر سره، جیو سی سره، ڈی سی صاحب وپوښتل د میز د وزیرستان ټول کاروبار بنده.
د خیبر ځوانان په روغتیا څنګه کې د ځای کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي.
جمرود سیول اسپاتال والي سره کم ویکنسي چې وي پاغه کې بې ضبطګي شوي و.
امریکا اعلان کړی چې پاکستانی پوسټ به په روزنیز پروګرام کې د بیا ګډون اجازه ورکوي. د دې اقدام اغیز به څه وي؟ د پاکستان یو پخوانی پوځي چارواکی وایي
او فوجینو ترمنځ کې یو تعلق جوړ شي چې هغه به درسته د پاره هم ډیر داسې وي چې چیف اف آرمی صاحب جوړ شي.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. او کچیر تاسو سمارټ فون یا زیرک ټلیفون لري نو خپل موبایل ته د ګوګل انډراید یا اپل ستور څخه د مشال رادیو په نامه باندې ځانګړي اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ. د مشال رادیو د اپلیکیشن نوم مجدا لیکو MASHALRADIO. او سره ځو خپل لمړي راپورته. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د پلټونو فدرالي ادارې اف ای ته ویلي چې د پېښور چټک بس پروژه یا بی آر ټی کې د مبینه درغلیو په اړه تحقیقات ودروي. پېښور های کورټ د روان کال د ډسمبر پر شپږمه اف ای ته حکم کړی و چې د بی آر ټی پروژې په اړه دې په 45 ورځو کې دننه پلټنې بشپړ کړي. اپوزیشن ګوندونه په پروژه کې د پراخو مالی درغلیو تور پورې کوي خو حکومت دا تورونه ردوي. په دې اړه د عبدالحک کاکړ راپور واوري.
د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د پلټونو فدرالي ادارې اف ای ته د پېښور چټک بس پروژه کې د مبینه مالی درغلیو د تحقیقاتو درولو حکم پرون د خیبر پښتونخوا حکومت په درخواست ورکړ. کله چې پېښور های کورټ اف ای ته په 45 ورځو کې د پلټونو حکم ورکړ نو د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي وو چې دوی به د دې خلاف سپریم کورټ ته ځي. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو که څه هم د سپریم کورټ پر پرونی فیصله له مخامخ تنقید کولو ډډه کړې، البته وایي باید په پروژه کې د سو مبینه مالی درغلیو پلټنې وسی. د اپوزیشن متحده مجلس عمل د صوبایي اسمبلی غړي ظفر اعظم پرون مشال ریډیو ته وویل د پلټونو په اړه فیصله کې باید د عام ولس جذبات په پام کې ونیول سي.
د عوامي رد عمل دا خبره ده چې د های کورټ په فیصله عوام ډېر خوشاله وو او نن هم په اسمبلی کې هم دا خبره وشوه کہ ایف آئی اے والا راغلی دی پی ڈی اے بلڈنگ کے پی ڈی اے آفس کے ادوے گھنٹے کاغذ اور تحقیقات شروع کرے گا. نو اندازہ دار کے انتظار والا خط اختلاف والا بڑا پتے خوشحال ہوں کہ دا تحقیقات اوشی اور دیکھ ڈیڑھ سو خبریں بھی
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز غړی ملک جمشید خان پر فیصله افسوس وشود. هغه پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د چټک بس پروژه کې د پوینا مالی درغلی سوي دي.
ډېر افسوس دی د سپریم کورټ یا مطلب درې د نورو انسټیټیوشنز په دې باره کې د دې تحقیقات ودرې په دې کې بالکل کرپشن شوی دی. دا یو ایل ډیزاینډ منصوبه ده د دې د پیښور خلیه تباه کړه. د خلکو ذهن کې اوس سوالونه دي چې اپوزیشن سره زیاته کیږي او حکومت سره نو هغه ته کلی چوټ میلاو شوی دی. کاغی اصل غلطۍ کې نو مطلب دار زمنګ د انصاف ادارې زمنګ د تحقیقات ادارې په هغه باندې خاموش دي. کوم چې اپوزیشن دی نو هغه برنه قرانی سره چې موږ د احتساب بالکل ملګری خو بلا امتیاز احتساب دی وشي.
خو د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د اسمبلی غړی ملک شوکت علي د سپریم کورټ د پرونی حکم ملاتړ کوي.
سپریم کورټ لکه داسې اداره ده چې څوک پوه کوي نه ای له خدای پاک داسې ذهن او سوچ ورکړی دی چې هغه د حالاتو په نزاکت باندې پوهیږي او چې کله هغه ته مخه تراشي نو هغه به بیا وګوري چې دا کوم ډیپارټمنټ ته والا کول غواړي او د دې انسپکشن یا د دې انکوایري مونږ چاته والا کو. نو سپریم کورټ او یا ایف ای ای چې دا غیر ذمہ دار ده په دې کې هیڅ قسم سیاسي مداخلت یا د چا په وینا یا د چا په اشارو باندې هیڅ داسې خبره په نظر نه راځي. او اپوزیشن غیر ضروري تنقیدونه کوي چې حقیقت پکې نشته. دي مونږ په خپل اسمبلی کې ناسو هغه وضاحت زموږ د مشرانو وکړو.
د پېښور چټک بس پروژه د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا پخوانی حکومت د 2010 کال د اکتوبر په میاشت کې پیل کړی و. د پروژې د پرانیستې پر وخت د هغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک ویلو دا به په شپږو میاشتو کې مکمل سي خو د دوه کلونو تر تیرېدو وروسته هم سرته نه رسیدلې. حکومت په وار وار د دې ډیزاین بدل کړي او اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې په پروژه کې پراخي مالی درغلي سوي خو حکومت دا تورونه ردوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غله مشال رادیو څخوري او زو د قبایلی زلو پرلور. د شمالي وزیرستان سوداګر شکایت کوي چې کڅه هم حکومت ژمنه کړې و چې په قبایلی زلو کې به تر 2023 کال پورې ټیکس نه اخلي خو د دوی په وینا په غلام خان بندر کې له افغانستان او وزیرستان ته دننه پر وړونکو مالونو باندې هم اوس لوی ټیکس لګول کیږي. د سوداګرو په وینا دا اقدام د دوی کاروبار اغیزمن کړي او د سیمې اقتصاد یې ځپلی دی. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر کوي.
د شمالي وزیرستان سبزو او میوو تاجرانو مشر حاجی عبدالله خان وایي که کسټم عمله کجوري یعنی د وزیرستان په آخري بارډر کېني نو د دوی په هغه مالونو د کسټم لګوي چې بهر یې وړي خو میر علی او میرام شاه زای مالونو کې دی ور سره شوه ژمنه پوره کړل شي
مملی وا پیک اپ میرام شاه میر علی ترازی کم نه کم 15-20,000 روپیه ټیک سر باندې لګوي هغه واده په مود خپل حکومت پیرا کو کا غوړ ټراک وی پابند خو ډیر ټیک سر سي چې مش دا څه نوی چې حکومت ته ټیک اس نو خلی دا نه رب لباسی علاقه ته کې مولینا درمی په غا دا ټیک اس ولاږي او مې ربانی دا وشي چې مش ته کې ژمنه مش تر شوی وي چې د 2023 پر د میرلی میران شاه د وزیرستان ټیک اس ماپ شتا او ماپ کړهو او په وجود مش نه ټیک اس خلی ساغ ز پلی شوی او ساخته ونی شوی
د شمالي وزیرستان ترانزیت تاجرانو مشر حاجی عبدالستار وای دوی د ځلې انتظامیه او فوزی چارواکو سره په بیا بیا جرګې کړې او ور سره ژمنه هم شوه خو لا هم کسټم عمله په غلام خان بندر موجوده ده
مکمی جرګې وشوه د کور کمانډر سره جیو سی سره ډی سی صاحب وو په شکل د میز د وزیرستان ټول کاروبار باندې د وزیر اعظم د احکاماتو لوندا میز نرسي 2023 پیر دی د میز نه کجوري تلوشي بیا د موجوده چې کوم زونون نسل ده چار لیارې نسته لا یادي کله داخلو سو دا ټول مصروف شي
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر نو پختل نو دوی وویل چې تاجرانو ګیلې په ځای دي او اوس د ازغنتر په وجه افغانستان سره د ځایي ولس نورې لارې هم تړل شوي یوازې په غلام خان تجارت کېږي چې د کسټم په وجه کاروبار کې وده نه دی شوي
مخکې خو دغه لیاره ډېره کلا وې ده لوړه منډي وله وه سپین خوره وه ډنډي کچ وه ډېر زیات سامانی نرنه کېدل میرام شاه میر علی کې مارکیټي نه په ابودوي خلکو سره پروزګاز و اوس خو چونکې ازغن له تار لګېدلی دی صرف غلام خان خلاص دی بیا هلته کسټم له خپل دفتر دی هر څه دي د سامان لوړلی باندې ډېر غټ غټ ټیکسي نه دي اوسنه بالکل بین دي ارتلایمنه شي په جرګې چې شوي هغې کې تجرونه دا مطالبه کړې وې نو دې باندې په هله سطح باندې خبرې روانې دي
شمالي وزیرستان تاجران وایي چې وړاندې به د وزیرستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه کاروبار کېدو او اوس د خیبر پښتونخوا سره انضمام پس کسا هم 2023 کال پورې دولت قبایلي زیلې ټیکس فری زون ګرځولې خو په غلام خان بندر باندې کسټم حکام پورا ټیکس لاګو کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
زموږ غل مشال رادیو خاوري له وزیرستان زو د خیبر پر لور د خیبر قبایلی زلی ځوانانو ویلي چې د صحت محکمې په جمرود سیول روغتون کې په غیر قانوني توګه پر بیلابیلو چوکیو باندې غیر مقامی کسان ګمارل دي. دوی غوښتنه کوي چې دغه نوکریو لپاره د لومړی اعلان خپور سي او بیا د لیاقت پر بنیاد ځای ځوانان وګمارل سي. په دې هکله نور تفصیل د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع ځوانان وای خوښه او دیرش غیر مقامی یعنی د بندوبستی ضلعو کسان پرې برتی شوي او مقامی د خیبر ضلع تعلیم یافته ځوانان د دغه چوکیونه بی برخې شوي دي. د ځوان کوکی خیل اتحاد تنظیم صدر محمد صدیق پردی مشال ریډیو ته وای
سیول اسپتال جمرود کې غیر قانوني خلک برتی شوی دي پای کې نان لوکل خلک هم دي او پای کې داسې خلک هم غوښتي دي چې نه انټرویو شوی ده او نه ټیسټ شوی ده او چې کم د هایر اتارټیز یا مطلب د باسره خلکو کم کسان دي هغه بغیر انټرویو بغیر ټیسټ چې کوم دي د غو ریکروټمنټ شوی دي د برتی دي منسوخ کړی شي د جابونو دي ری اډورټایزمنټ او شي په اخبار کې او په دې باندې د اهل او مقامی خلکو غوښتي شي کدا سه ونه شو او نو د 3 تاریخ نه بعد بیا دغه خبره چې کوم دي او د مسله په دې مسالې په حواله سره مونږ عدالت سره رجوع کوو او عدالت کې چې کوم دي دا خبره حواله سره به مونږ پیټیشن دایر کوو.
د خیبر سیمې یو بلتن صفدر اپریدی وای
د جمرود سیول اسپاتال حواله سره کم ویکنسی چې وی پاغه کې بے ضابطگی شوی و بیا نه شای مونږ هایلایت کړو یغ نه پس بیا مونږ متعلقه کسانو سره کې نه سودا مسالې وته چې دا حال کو کم ویکنسی چې شوی دا کینسل کړی شي کم ذمہ داران دی هغه خلاف ته کاروایی وشي خو اوسه پر داسې ټوس اقدامات و نشول اسه فرضی و کمیټي جوړه کړې دو چې ما خلق تی پکې چې چا نه لاسه مسله جوړه شوی دو.
د جمرود پی کې یو سل شپګنا منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی بلاول پردی وای مونږ په دې لړ کې د صحت محکمې اعلی چارواکو سره لیدلې دي او دغه برتی مو رئیساره کړي او په دې به اول اشتهار کیږي او دا غې نه پس به پرې مقامی حقدار کسان برتی کولی شي.
بیوروکریسی کې نو هغه خپل خلک برتی کړي نو آ چې بیا ما لیټر پر او باسلو او دا برتیان بیا ما ختم کړم چې پراپر دوباره د هغه وکړی شي دا ایڈورټیزمنت د دې جاب وکړی شي او بیا دوباره به ان شاء الله تعالی دا غیزی لوکل چې کمزې کی ضرورت دی کا د جمرود هاسپټل ضرورت دی سټاف نو جمرود نه برتی کیږي کا د لینډ کوتل ہسپتالی نو اب لینڈ کوتل لوکل خل برتی کیږي نو هغه باندې خمون خپل اکشن اغسته دی
د خیبر ضلع ځوانان وای چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دوه پس اوس په کار ده چې د ځایي خلکو په برتیو کې د میرټ نه کار واخیستل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او زو د سواد پر لور د خبر پښتونخوا په سواد کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام تر سیوري لاندې د وظیفې رقم تر لاسه کوونکو بې وزله شت یو شمیر مشکلات لري. دوی وای د پیسو تر لاسه کولو لپاره لیرې سیمو څخه ورځي او بیا په ګنټو ورته ولاړ وي، خو بیا هم خالي لاس رخصت کړل سي. بل خو ځای چارواکي وای چې ځینې تخنیکی ستونزې لري خو نور کار یې صحیح روان دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د بینظیر انکم سپورت پروګرام تر سوري لاندې د چارواکو تر مخه د سواد 1,23,000 هغه ښځو ته هر درې میاشتې بعد 15,000 روپۍ وظیفه ورکولای کیږي کوم چې بې وسه دي. وظیفه ترلاسه کوونکي ښځې وایي چې رقم ترلاسه کولو لپاره د سړک په غاړه 100 ساعته انتظار کوي. د ناستې او انتظار ځای ورته برابر نه دی. زیاتره مرکزونه د بازار په مینځ کې دي. دوی د سړک په غاړه 100 ساعته خواریږي. د مینګوري په بازار کې د وظیفې یو مرکز ته را جمع شوي په لسونو ښځو کې بعضو مشال ریډیو
مجبور مجبور غریبی
پیسے
باز خزی وای چې د لری رسومو څخه راشو ماشومان دا سره هم بي کله راته د رقم ورکون کی خزانچی وای چې شناختی کارت مو سم نه ده، کله وای چې په ماشين کې مو ریکارد نشته.
د سره بل ټول زنانه راغلي دي دوه پیسې دغه ځکه د لقسته وای دروغ وای کنه دا شیشته مورنده شیشته نه ده وران خو دا پیسې د ځان لقس ها دوی ځان لور کله سره نه سي په دې لار کې ودرول دي په دې روټ کې دا خبره نه ده. دوته وای چې دا پیسې دې زنانه راغلي دي نور دي کی
د مینګوري په بازار کې وظیفه ورکون کې یو مرکز مشر عبد الله پتا اړوي چې دولت د رقم ورکولو طریقه بیا بیا بدلوي ځکه ستونزې جوړې شي.
دا ریس چلې چې دې نمخ کې دا د یو بیل بانک سره نو هغه به سیستم برابر و نو موږ به په دکان کې کته کوو او خلک براتو د مخ سره بتو وځ دا سیستم نه وښو بنګل پلالې ورکو نو د دوی دا سیستم به ټکی خو لګا سیستم نه وای دی نو لګا دې غوتی نه رالي نو یو خزه سلور غوتی ولګی شپګ ولګی بیا هغه چورلی چورلی لګ ټیم ډیر والی کنه نو پدی و زمانه رش جوړیږي.
د بینظیر انکم امدادي رقم ورکونکو ادارې چارواکي وای چې دوی دغه مرکزونو ته امر جاری کړي چې هر قسمه اسانتیاګانې د خزو ته ورکي، ولې رقم تر لاسه کوونکو وای چې دوی ته هیڅ قسمه اسانتیاګانې نشته. دولت ته رقم ورکونکو مرکزونه د بازار څخه یو طرف ته پراخ ځای کې جوړ کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
لسواس خځو د کوټ پر لور په کوټه کې د غیر سرکاري تنظیم ترقی فاونډیشن لوري د افغان میرمنو د لاسي کارون نندارتون سوي دي. په نندارتون کې یو شمیر کسانو په لاس جوړ سوي شان خوش کړل او ورسته ایرانی ول. افغان میرمنو دا ګام د دوی لپاره ګټور بلل دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم ترقی فاونډیشن تر څارنې لاندې د لاسي کارو درې ورځنۍ نندارتون په کوټه کې وسو. په نندارتون کې زیاتره د افغاني میرمنو د لاس جوړ سوي شیان ایښودل سوي وو کوم چې د کتونکو لپاره ډېر د ستاینې او ویاړ وړ وو. په دې ترڅ کې د یاد سوي تنظیم یو مشر محمد اسیم او مشال ریډیو ته وویل چې د نندارتون موخه د افغاني کارو نه هیوازي پلورل دي بلکې د افغاني میرمنو لاسي هنر هم ونړۍ ته ښکاره کول دي.
خو د سرکاري کارونه چې دی کور کر روان دي مگر څه دي د مارکیټ رنګ ډیزاینینګ د کلر سکیمینګ مارکیټ ټرندز چې روان دي نه هغه ونه دي معلوم. بیا به موږ ورته شپږ میاشتې ټریننګ ورکو او خپل پیدارو کې را مټیریل چې دی په بازار سره سرنګ ته هغه خې پسو کې پیسې ورته لري هغه کې سرنګ ته بچت کوي بیا به سرنګ ته کښنی کښنی شان جوړې او زیات پیسې ګټلې سي. مارکیټ کې چې کم شي زیات پکار دي هغه رنګ شان به جوړ کې بیا به مارکیټ خرڅيږي.
و دې ترې ورځنی نندارتون ته په ګنښ مې کې شې راغلي او د نندارتون په شانو کې دلچسپ دلچسپی ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د ترقی فاونډیشن یوې مېرمنې خدیجه راته وویل چې دوی لومړی یوازې و هغه مېرمنو ته د شپږو میاشتو تربیه ورکوي څوک چې لاله مخه په خپلو کورو کې کارونه کوي.
دا ګرد کار د لاس په لاس باندې کېږي، دا نه د ماشین کار ده، نه د بچکاري ماشلي ده، د رنګ ذمہ داری ده، یعنی د هر شي هر څه موږ په لاس کړی دي، دا نه مانا چې موږ په ماشین کړی دي. دغه د لاس کار ده، دا د لاس کار ده، دا د لاس کار ده، دا ګرد د لاس کار ده. تاریم یعنی ورنټی لري، نه سپینېږي، نه خرابېږي، هیڅ نه پکېږي. یعنی دا نجونې دي، هیڅ بې سهاري دي، څوک نه لري، دا کارونه کوي، دکان ته مسته یې، په کورو کې یې خرڅوي، د ادارې دغه لخوا دوی ته پیسې ورکېږي.
په دې نندارتون ته یوې مېرمنې روزینه بیبي خپل لاسي جوړ شوي شیان راوړي او وی ویل چې د دوی لاسي شیان خلک ډېر زیات خوښوي.
دلې چې موږ کوم کارونه راوړي دي، هغه کرسټیچ والا کارونه هم دي، چرمه کارونه هم دي، مختلف چې دي ګلم وغیرہ دا ګرد کارونه د مسبي زیاتره چې زنانې راځي، هغه د کښنی فراکونه، افغاني فراکونه زیاتره خوښوي. دا کارونه چې دا کوم کرسټیچ والا کارونه دي، د شیشې کارونه دي، د کې بلوچستان مختلف کارونه دي، دا ګرد دي خوښي. او باور موږ په دې باندې ډېر خوشاله چې کوم ملي رفوجي شیز راځي، هغه دا کارونه د مسزکی بیا د دې شی راځي موږ مارکیټ کې خرڅي. ډېر خبره
د دې نندارتون د برخوالو دا هم غوښتنه وه چې دغه ډول نندارتونونه د هیواد په نورو برخو کې هم پکار دي، ځکه چې د دې څخه د هنرمند افغاني مېرمنو د لاس جوړ شوي شیان نه یوازې په ښه قیمت خرڅېدلی سي، بلکې د دې څخه دوی ته د خپل محنت ښه سله هم په لاس ورتلی سي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غل مشال رادیو خاوري. د پاکستان وفاقي کابینه د پاکستان مسلم لیگ نن د مرستيال مشري مریم نواز لخوا له هیوا د بهر ته د تک درخواست رد کړي او د هغې نوم یې د ممنول خروج کسانو للی څخه د نه ایستلو پریکړه کړې ده. مریم نواز په خپل درخواست کې لیکلي و چې پلار یې نواز شریف په لندن کې ناروغ دی او دا غواړي چې هلته ورسي. بل پلو مسلم لیگ نن دا فیصله ناسمه بللی، وايي حکومت انتقامي چلن ورسره کوي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر کوي.
اسلام آباد کې د نهي پورس د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینه غونډه وشوه. غونډه کې د نورو معاملاتو ترڅنګ د پاکستان مسلم لیگ نون د نائب صدر مریم نواز په هغه درخواست هم غور وشو چې پکې داخله وزارت ته لیکلی و چې نوموړی ته د بهر ملک د تګ اجازه ورکړي شي. د غونډې وروسته د خبری کانفرنس په موقع د مریم نواز متعلق د یوې پوښتنې په جواب کې د اطلاعاتو خصوصي سلاکار ډاکټر فردوس اشکوان وویل د کابینې د سب کمیټې په سفارشاتو وفاقي کابینې د مریم نواز نوم ای سی ایل د نوې ستو فیصله کړي.
ان کا نام کیبنٹ نے متفقہ طور
دا وی داغی نوم کابینه په متفقہ توګه د ای سی ایل نه د وستو چکم درخواست وو هغه مسترد کړي دي، او د کابینه چکم سب کمیټي دا هغه په خپل سفارشاتو کې د دې نوم د وستو مخالفت کړي. نو وفاقي کابینه دغه سفارشاتو تایید وکړو. د وفاقی کابینه دا فیصله په داسې حال کې د چې د دسمبر په نهمه سپریم کورټ حکومت ته ویلي وو چې د مریم نواز نوم د ای سی ایل د وستو په اړه د قانون مطابق فیصله وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نوم د خیبر پختونخوا صوبایي ویاند اختیار ولی خان د حکومت ته انتقامي ګام وګرځولو او ویوي
حکومت خلاف د عمران خان خلاف چې کوم نه قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک نو هغه انډر پروسس ته او هغه روان دی، او دې هغه نه ډېر سخت جبراو دی، جریدلې دی. نو دا غریب چې کوم نه دی تور او توشي نو دې په موږ باندې اټک کوي. یو خیو صرف د نیب د اعلی چې کوم نه دا د پلاس کې د نوې زمون خلاف استعمال کړي پرون تاسو ولې دي چې موږ د احسان اقبال شپ گرفتاری شوی دی. صرف اسې انتقامي کار روان دی. دغه حکومت ته دغه وزیران انکمپیټنسي دی.
د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د روان کال د اگست په اتمه د چودري شوګر میلز یا د چینو د کارخانه په مقدمه کې د احتساب کمی اداري نیب نیولې وه، چې وروسته بیا په 4 نومبر د لاهور های کورټ په ضمانت خوشې کړې شوه. خو ورته یې حکم ورکړو چې خپل پاسپورت په عدالت کې جمع کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
زموږ غږ مشال رادیو خاوري د غرمې د ولسمې بجې سوي فرخنده صد به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د پلټنو وفاقي ادارې فایې ته ویلي چې د پیښور شټک بس پروژې بی آر ټی کې دي د مبینه درغلیو په اړه خپل تحقیقات ودروي. پیښور هایکورټ روان کال د دسمبر په شپږمه نیټه فایې ته حکم کړی و چې د پیښور شټک بس پروژې په اړه د په 15 ورځو کې پلټنې سرته ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په یو بیان کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه راپور رد کړی چې پکې پاکستان پرله پسې په دویم وار د هغو هیوادونو په لیست کې چول شوی چې مذهبي ازادي نه لري. د پاکستان وفاقي کابینه د مسلم لیگ نون ګوند د مرستیال مشر مریم نواز په هر هیواد ته د تګ اجازه درخواست مسترد کړي او له آی سی ایل ای د نوموړي د نوم نه وستلو فیصله کړي ده. وفاقي کابینه دغه فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په یو غونډه کې وکړه. د خیبر پختونخوا د خیبر قبایلي ضلع ځوانان وایي د صحت صوبایي محکمې په جمرود سیول روغتون کې غیر مقامي کسان د بغیر ټیسټ او انټرویو نه برتي کړي دي او دغه سانو په ټاکلو کې د قابلیت خیال نه دي ساتل شوی. بلخوا د جمرو ته منتخب شوی د صوبای اسمبلی غړي بلاول افریدی وای په دې اړه له حکومتي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو نتیجو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د شکایتونو لپاره 3 ورځې وخت ټاکل شوی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان او نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمیر سرتیرو سره خبرې کړې او هغوی ته یې د کرسمس مبارکي ویلې ده. نن په ټوله نړۍ کې عیسویان خپل مذهبي اختر کرسمس لمانځي او د عراق پارلمان یو نوی انتخاباتي قانون منظور کړ چې تر مخه به آزادو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو لپاره اوس یو ښه چانس ورکول کیږي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
دا نور اسپانه پخپلی اداری کې لیکي د تیر زیارت په ورځ د احتساب قامی اداري نیب د مسلم لیگ نون مرکزی سیکرټری جنرال احسان اقبال د ناروال سپورت سیټي کمپلیکس په پروژه کې د مبینه غبن په تور ونیولو او د طبي معاینې وروسته پرون د جمعې په ورځ د نوموړي د اسلام آباد احتساب عدالت نه د 14 ورځو جسمانی ریمانډ واخیستو. ورسپانه لیکي نیب چې د ایوې آزاد ادارې داوا کوي خو د خپلو ګامونو نه غیر جانبدار نه ښکاري. یاد ادارې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند یو شمیر مشران د درغلیو په تورونو کې ونیول خو تر سید حکمران گوند کم یو غړی او یاد گوند کم پروژو پلټنی شروع نکړي. ورسپانه لیکي ک پیپلز گوند او مسلم لیگ نن په خپل تیرو حکومتونو کې د نیب په قوانینو کې بهتري راوسته وي نو نن با په نیب د جانبداري تورونه نه لګیدلې. تحریک انصاف حکومت له پکار دی چې اپوزیشن سره په شریکه دي د نیب په قوانینو کې بدلون وکړي. دا سینه چې راتلونکو انتخاباتو کې بل کم گوند په واک کې راشي او بیا د تحریک انصاف د غړو دا حال وي کم چې په موجوده وخت کې د اپوزیشن د غړو دي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د تیرو دوو زراحت په جمی کې د ملک په لویو خارونو کې د ګیس لوډ شیډنګ ډیر زیات شي چې له وجې کورنۍ صارفین تر ټولو زیات متاثره کیږي. ورسپانه لیکي په ملک کې هر ورځ 3.8 تر 4.2 اربا مکفټه ګیس پیدا کیږي او په جمی کې استعمال 8 اربا مکفټ ته ورسیږي. حکومت د طلب زیاتېدو له وجې د 2 اونو لپاره صنعتونو او سی این جی سټیشنو ته د ګیس سپلای بندولو فیصله وکړه. د کم له وجې چې با تر څه وخت پورې د کورنۍ صارفینو په مشکلاتو کې کمی راشي خو دا د مسلې مستقل حل نه دی. پانه لیکي حکومت له پکار دي چې د بجلی سره سره د ګیس خلا مخه نیولو لپاره دی په ملکی کې د امنیتی سرتیرو په نگرانۍ کې کاروایانی شروع کړي او چې څوک هم په غلا کې ککړ وي نو پر ضد دي د قانون مطابق کاروایی وکړي. د سره سره چې کم پایپونه زاړه شوي دي نو هغه دي هم بدل کړي چې ګیس ضایع کېدونه بچ شي او په یخنۍ کې د ګیس رسد د طلب مطابق زیاتوي چې خلک د مشکلاتو سره نه مخ کیږي.
او د نړۍ مطبوعات
فرانس پریس خبری اژانس په امریکایي پوځي روزنیز پروګرام کې پاکستان ته د بیا ګډون اجازه ورکول پر موضوع لیکنه کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه په هند کې راتلونکي کال سرشمیرنه او هلته د شهریت د نوي قانون خلاف روان مظاهرو په اړه مقاله خپره کړې ده. دا دواړو لیکنو مهم ټکي ظفر خان وړاندې کوي.
فرانس پریس اجانس لیکي امریکا پاکستان ته په هغې پوځي روزنیز پروګرام کې د ګډون اجازه بیا ورکړه په کوم کې چې له دوو کلونو راهسې د پاکستان ګډون ځنډول شوی و. ځنډ وروسته له هغې رامنځته شوی و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان پوځي مرستې کنګل کړې. اجانس لیکي ټرمپ د جولای په میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې له عمران خان سره وکتل. همداراز واشنگټن څو ځله له طالبانو سره د خبرو په لړ کې د اسلام آباد د مرستو هرکلی کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پاکستان پوځي مرستې دوه کاله وړاندې په دې دلیل بندې کړې چې اسلام آباد د طالبانو او حقانی شبکې پر ضد سم عملیات نه کوي. امریکایي چارواکي له ډېره وخته د پاکستان پر استخباراتو تور لګی چې له طالبانو او نورو اسلامي سختدریزو ډلو سره اړیکې لري، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي او د امریکایي پوځي مرستو ځنډ هم ناسم بللی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د هند مرکزی کابینې په هغه هیواد کې د سرشمیرنې لپاره د پیسو منظوري ورکړه. د راتلونکي کال په اپریل کې هلته سرشمیرنه کیږي چې ورسره دا ویره زیاته شوې چې د وګړو د ثبت نظام په اړه تنازعه راولاړه کړي او د نورو مظاهرو لامل شي. ورځپاڼه لیکي په هند کې دا مهال سلګونه زره خلک د نوي قانون پر ضد په مظاهرو سر دي. دغه قانون له پاکستان، افغانستان او بنگلاديش له 2015 زیږیز کال مخکې هلته ورغلو غیر مسلمانانو ته د تابعیت ورکولو په اړه دی. په ځینو مظاهرو کې د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ نښتې هم شوي چې تر اوسه پکې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي ډېری هندي وګړي په دې باور دي چې نوی قانون د مسلمانانو ضد دی او دا په راتلونکي کې د مسلمان لږکیو په خلاف کارول کېدلی شي. همداراز دا قانون د هغه هیواد سیکولر آئین حیثیت ته زیان اړولی شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې صفې 2110 15,000 13,500 18,000 کیلو هرتز.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټولې خپرونې تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته د مشال رادیو .com او پر دې سربیره که چیرې تاسو ټویټر او فیسبوک ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. هغه وروسته به د مشال رادیو هر خپور سوی راپور ستاسو د ټویټر او فیسبوک پر دیوال راځي. اوس زو د یو نړیوال راپور پر لور. اروپایي ټولنې جمال خاشوکجي د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 50 کسانو د پانسي یا اعدام حکم غندلی دی. جمال خاشوکجي سعودي خبریالو چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنه کولې، نوموړی تیر کال په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې ووژل سو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي ویاند پیټر سټانو ویلي اروپایي ټولنه تل له استثنا پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
اروپایي ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 50 کسانو د اعدام حکم غندلی. جمال خاشقجي چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکنې خپرې دي، سعودي خبریالو او تیر کال په استنبول کې د سعودي کونسلګرۍ کې ووژل شو. د سعودي عربستان لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ وویل 15 تنه د جمال خاشقجي د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي دي او 3 تنه نور په 40 کلن بند محکوم شوي. په استنبول کې د سعودي عربستان د کونسلګری دننه د جمال خاشقجي قتل په پراخه توګه د نړیوالو پام ورواړوه او دا پیښه یې وقندله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټر سټانو د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دا ټولنه تل او له استثنا پرته د اعدام د سزا سره مخالفه ده. د نوموړي په وینا د اعدام سزا یوه ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسي. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې چې سعودي ولیعت محمد بن سلمان چې په سعودي عربستان کې د واک رښتینی واګي لاس کې دي د جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی وو. خوریاس بیا خپل سر استخباراتي چارواکي په دې قتل کې پړه بللي. اروپایي ټولنه همدارنګه د دې 50 پر مرګ محکومو کسانو پر عادلانه او شفافه محاکمه ټینګار کوي او ویلي دي چې دا کار باید د روڼتیا د اصولو پر بنسټ او د قانوني مرحلو په درناوي ترسره شي. د غیر قانوني دامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي گزارشګری اګنیس کالمارټ د سه شنبې په ورځ د جمال خاشقجي د قتل په تور په سعودي کې د 15 کسانو په اعدام محکومول د پیښې پر قانوني تعقیب څیړنې او عدالت مسخري وبللې چې په ویناي د دې قتل لاسلي ترهانو د پام اړولو هڅه ده. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وروستي ځل لپاره د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د ننوتلو پر مهال ولیدل شو. نوموړی دغلته تر واده مخکې د څه قانوني اسنادو په ترلاسه کولو پسې ورغلی و خو بیرته له دې کنسلګری ژوندی راونووت. د رپورټونو له مخې د خاشقجي مړی ټوټې ټوټې شوی او د کنسلګری له ودانۍ ایستل شوی. د هغه جسد پاتې شونی هم تر اوسه پورې نه دی موندل شوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه را چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی سئ. زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. کارپوهان وایي د امریکا له لوري د پاکستان پوسټ په روزنیز پروګرام کې د بیا ګډون اجازه ورکول اقدام به ژور سیاسي او پوځي اغیز ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د دسمبر پر درویشتمه نیټه د پروګرام بحالی په اعلانولو سره ویلي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلو اړیکو نرمي څرګندوي. د امریکای پوځي مرستې دا پروګرام ولسمشر ټرمپ دوه کاله وړاندې پر اسلام آباد پر دې تور لګول سره کنګل کړی وو چې په وینا پاکستان د ترهګرۍ پر ضد کافي اقدام نه کوي. عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې د امریکا د دې اعلان سیاسي او پوځي ارزښت ته کتنه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت له لوري د پاکستان فوج ته د روزنیز پروګرام بهلول اعلان له هغه څو میاشتې وروسته کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سپینماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره لیدلی وو. په ملاقات کې د افغانستان د وضعیت ترڅنګ د واشنگټن له لوري پاکستان ته د پوځي مرستو پر چارو هم خبرې شوې وې. په لندن کې میشتې د پاکستان دفاعي چارو پوهې ډاکټر عائشه صدیقه پرون مشال لیډیو ټول چې تر دې ملاقات وروسته ولیدل سو چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شول. کابل او واشنگټن تل تور پوری کړی چې پاکستان افغان طالبانو ته پټنځای نور کړی چې اسلام آباد دا تور تل رد کړی. د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د پایل وروسته واشنگټن په دې کې د اسلام آباد رول ستایلی دی. ډاکټر عائشه صدیقه وایي د روزنیز پروګرام بحالی به د پاکستان پر داخلي سیاست شای ژور اغیز وکړي.
د دوانو هیوادونو ترمنځ چې تعلقات لږ څه بحال شوي دي، له دې سره به د پاکستان په پوځ کې دننه امریکا پلوه کړی پیاوړی شي. دوهمه خبره دا ده چې دا د جنرال باجوا د کاري مودې غځولو په اړه یوه اشاره ورکوي چې امریکا، برتانیا ورسره نور هیوادونه غواړي چې جنرال باجوا نور هم د پوځ د مشر په توګه کار وکړي. درېمه خبره دا ده چې له دې سره به که جنرال باجوا غواړي عمران خان له څوکۍ لرې کړي یا نه، یا د هغه پر ځای نواز شریف یا د مسلم لیگ نواز بله ډله په واک کې راولي، نو ما ته ښکاري چې په دې چارو کې به هم د جنرال باجوا لاسونه ډیر پیاوړي وي.
جنرال باجوا کے ہاتھ زیادہ مضبوط آگے جا کے مجھے ہوتے نظر آتے ہیں.
خوبر لور ته د پوځي چارو پوهان د امریکا لوري پاکستانی فوج ته تربیتی پروګرام بهلولو ته له پوځي پلوه زیات ارزښت ورکوي. له لسیز راهیسې د پاکستان فوجان امریکا ته ځي او هلته روزنه ترلاسه کوي. د پاکستان فوج پخوانی افسر بریګیډیر سید نذیر په 1999 کال کې هم د دې پروګرام لاندې په امریکا کې روزنه ترلاسه کړې وه. نوموړي پرون مشال ریډیو ټول د پروګرام له بیا بحالۍ سره به د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ درېدلې راشه درشه بحال سي.
فایده دا یو بل د تجربې نه فایده اخلي. دویم طرف ته چې کومه تیار استعمالیږي د هغې چلول زیات نه زیات فایده حاصلول. دریمه فایده دا ده چې د فوجانو ترمنځ کې یو تعلق جوړ شي چې هغه به درسته د پاره هم چې کله هغوی پاس رینکونو ته دغه ته ورسي ډېر داسې وي چې چیف آف آرمي سټاف جوړ شي، داسې وي چې د بلې محکمې مشر جوړ شي، نو دا هغوی په خپلو کې هغه تعلق کې وروسته چې کمې نو دا یو قسم له سفارت چې د منګه فوجیان لاړ شي نو هغه دوی خبره چې د امریکای سفارت کار شي او دا وی چې راشي نو د پاکستان سفارت کار شي.
د امریکا بهرنی چارو وزارت ویاند ویلي چې د روزنیز پروګرام د بحالۍ حتمی منظوري به د امریکا کانګرس ورکوي.
د مشال رادیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال رادیو مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټولي خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د ماښام تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې نه وایز د رادیو بلکې د انټرنیټ لاري موري د لایسي خبريال نجم سيتي په فرايدي ټایمز مجله کې د پاکستان پر تازه سیاسي حالت یو مقاله کلیکلی چې د عدالت لخوا د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف غدار ګرځول یو غیر معمولی پریکړه ده چې پراتونکو به د پوځي استابلیشمنت او ولسی حکومت پر اړیکو لوی اغیز ولري شاین بنری د دې مقاله مهم ټکی وړاندې کوي
نجم سیټی لیکي چې ځنګړی عدالت د 2009 کال د نومبر په 3 منېټه د بیړني حالت عملی کولو او عین د معطل کولو لپاره په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف غدار ګرځولې ده په دې کې د حیرانتیا څخه خبره نشته چې د پوځي ویان او حکومت لخوا پرې سخت غبرګون مخې ته راغی د فوز ویان ویل چې فوز په دې پریکړه ډېر غمجن دی ول دی ورستو په حکومت دننه او بهر خلکو ته هم مقپلاس ورغلا چې نیوکې پرې وکړي حکومت او فوز په دې معاملې کې یو خل دی د تحریک انصاف حکومت د پرویز مشرف وکیلان فاروق نسیم او انور منصور خان له حکومتي چوکې ورکړی دي او دواړو خپل هڅه کړي چې مقدمه وزنډي او زر فیصله ونی شي په مقاله کې راغلي چې د پرویز مشرف د احتساب عمل لس کاله وړاندې پیل شوی وو او سپریم کورټ ورته ویلي وو چې د خپل دریز د سپیناوي لپاره عدالت ته حاضر شي خو مشرف له هیواد وتښتید او بیا د 2013 کال د مارچ په میاشت کې په انتخاباتو کې د برخې اخستلو لپاره راستون شو خو د جون په میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف سپریم کورټ ته د مقدمه د اوریدنې لپاره د یو ځانګړي عدالت جوړولو وویل دا هغه وخت د پوز مشر راحل شریف د دې پر رد عمل کې ویلی وو چې په هر حال کې بعد د فوز یو والی او عزت قائم ساتي د ځانګړي عدالت لخوا اوس د پرویز مشرف د غدار ګرځولو د فیصلې نو وروسته دغه خبره د فوز موجوده ویان هم کوي نجم سیټی لیکي هیڅ څوک دا تمنه لري چې پرویز مشرف براستون شي کچری ځنګړی عدالت د فوز د بی قابو واکمنې په وخت کې دا پریکړه عملی کړي نو به شکا چې دا به یو لوی سیاسي معجزه وي آیا نوی چیف جسټس گلزار احمد با دومره زلورتیا وخایي چې عملی کی او کنه د کال 1999 په انتخاباتو کې د فوز د مداخلت د مقدمه په شان به سردخانه ته وسپاري نجم سیټی په پای کې لیکي چې دغه ټولو خبرو باوجود دا فیصله دومره مهمه ده چې د واکمنۍ په ځغل کې به د فوزي استابلیشمنت او ولسی حکومتي ادارو په اړیکو لوی اغیز پرېږدي او پر راتلونکي کې به یو فوزي واکمن هم د واک قبضه کولو نه وړاندې دا پریکړه له پامه ونه غورځول شي
سخت دریزی څه ته وایي دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري
رادیکال ټیررزم
آی وډ نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولډ اسلامیک ایکستریمیزم
ځوان ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځ کیږي. دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځ کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري او تاسو کولای شئ چې دا هرڅه د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو د ځانګړي اپلیکیشن لاره هم واوري. دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ټلیفون ته د ګوګل انډراید او اپل ستور څخه ډاونلوډ کولای شئ. دا غلاري تاسو د مشال رادیو ټولې زړې او نوې خبرونه اوریدلای شئ. اپلیکیشن نوم موږ په انګریزي کې داسې لیکو M A S H A A L R A DIO. او پر دې سربیره کچیر تاسو انټرنیټ لري نو د مشال رادیو ویب پاڼه باندې هم تاسو د مشال رادیو ټول مطالب لیدلای او ریدلای او لوستلای سي. د مشال رادیو د ویب پاڼې نوم دی www.mashalradio.com. او تاسو پام دی بل راپور په لور راګرځوم. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان رسپانه لیکي چې د یو تعلیم یافته ځوان جنید حافظ پر ضد د پاکستان یو عدالت د مرګ د سزا پریکړه کړې ده. دغه ځوان په امریکا کې تر لوړ زده کړو بشپړولو وروسته د ملتان په بهاودین زکریا پونتون کې د استاد په حیث خپل دنده پیل کړه، خو بیا په 2013 کال کې مذهب د سپکاوي په تور ونیول شو. د دې لیکنې مهم ټکي له مجید بابا راووري.
ډان رسپانی په خپل یو اداریه کې د هغه یو تعلیم یافته ځوان جنید حفیظ موضوع اخیستې ده چې شپږ کاله یې د ملتان د سنټرل جیل په یوه کوټه کې په قید تنهایی کې تیر کړل. په امریکا کې د فول برایت وظیفې په ذریعه د تعلیم نه پس هغه پاکستان ته راستون شو او په 2011 کال کې د ملتان په بهاءالدین پوهنتون کې د استاد دنده پیل کړه. د ادارې په خبره هغه به خپل زده کوونکو ته ویل چې د غټو غټو سوالونو د ځوابونو په اړه سوچ او فکر وکړي. د ادارې په خبره هغه د شاعرۍ، نثر او ډرامه لیکلو سره ډیر شوق درلودو او هم دغه ارمان وو چې د دې صنفونو شوق یې په شاګردانو کې هم پیدا شي. خو له بده مرغه هغه په 2013 کال کې مذهب ته د سپکاوي په تور د پاکستان د 295C قانون له مخه ونیول شو. یو کال پس د هغه مدافع وکیل چې ډیر په جرأت سره په دې مقدمه کې د جنید حفیظ دفاع کوله په خپل دفتر کې چاوشتو. د ادارې په خبره د سخت ویری په دې ماحول کې د جنید حفیظ مقدمه بالکل هم په یو آزاد ماحول کې ونه چلیده. ادارې زیاتوي چې کله د ملتان جیل په یو وړه کوټه کې د قید پر مهال د هغه ذهني او جسماني حالت ډیر خراب شو نو مور پلار یې د هغه وخت د سپریم کورټ چیف جسټس ته رجوع وکړه چې د جنید حفیظ قضیې ته پام وکړي. ورځپاڼه په پاکستان کې د سینټر فار سوشل جسټس غیر دولتي ادارې په حواله زیاتوي چې د 1978 نه تر 2018 کال پورې په پاکستان کې 1500 نه زیات کسان د مذهب د سپکاوي په تور تورن شوي دي، خو تر دا مهال د ریاست لخوا چاته هم د مرګ سزا نه ده ورکړل شوې، خو د پاره درو خلکو لخوا یو شمیر کسان وجدي شوي دي. د ورځپاڼې په خبره جنید حفیظ حتی په جیل کې دننه هم محفوظ نه وو ځکه چې نورو قیدیانو په وار وار د هغه د مړینې هڅې کړې وي. ورځپاڼه لیکي چې تېره اونۍ د جنید حفیظ غوندې د تعلیم یافته ځوان کیسه په غم بدله شوه او د سیشن عدالت لخوا هغه ته د مرګ سزا واورولی شوه، خو د جنید حفیظ کیسه لا ختمه نه ده ځکه چې د هغه مدافع وکیل ویلي دي چې د دې پریکړې پر ضد به اپیل کوي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري او زو د افغانستان د ننګرهار ولایت پر لور. په ننګرهار کې د چرګړو د تولید یوې فابریکې تازه فعالیت پیل کړی دی. مسولین وایي چې دا فابریکا په میاشت کې 6000 چرګوړي تولیدوي چې له پاکستان څخه د چرګوړو په واردولو کې به 40% کموالی راولي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې واوري.
په ننګرهار کې د چرګانو د روزلو سباندې 2000 پارمونه په فعالیت بوخت دي، خو دغو پارمونو ته لا هم یو ورځنی چرګوړي له پاکستان څخه واردېږي. اوس چې د چرګوړو د تولید فابریکې په ننګرهار کې په فعالیت پیل کړې، مسؤلین وایي چې د دوی فابریکه په شپه ورځ کې د 2000 چرګوړو د تولید ظرفیت لري. د چرګوړو د تولید دا فابریکه یو خصوصي شرکت د اډې پارم په حدوداتو کې جوړه کړې ده. د دغه شرکت مشر عزیز الله حسام وایي
یو ټریل بیزبانی یعنی یو تجربهی دغه موږ دا کار وکړو الحمدلله کامیاب. نو دغه به موږ روزانه 6000 بچی د 2000 پورې او هر میچ په تر شپږ لکه بچو پورې خپل پارمدارانو ته بیرته کوو. په دې کې اوس موږ حرکت کوو او کوشش کوو چې افغانستان چې دغه دې سکتور کې تقریبا د خودکفایۍ په لاره روان دی. دا یو مشکل چې لري اردني چرګوړي دي او موږ انشاءالله حرکت شروع کړی چې دغې نه خودکفایۍ واچو.
دې زیاتوي چې ځینې کړۍ په ننګرهار کې شته چې د دوی د سکتور پر وړاندې ستونزې ایجادوي. خو د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس زمیر بیسودیا وایي چې که دوی ته پارم لرونکي شرکتونه په رسمي توګه آریس شي ورسره مرسته به وکړي.
چرګانو په سکتور کې مونږ هر ورځ د پاکستان نه کوم چرګوړي واردولې د هغې شل فیصد پورې انشاءالله مخه ونیسي. کوښښ کوو چې دغه سکتور ته مونږ نور هم کار وکړو پیاوړی او هغه خلک چې دغه سکتور چې مخه نیسي تر اوسه داسې اشخاص مونږ ته نه دي پوګته شوي. که چیرې دغسې اشخاص سره مونږ مخ شو هغوی سره به کینو د دغې مشکل او دغې ستونزې د حل لپاره به ورته یو ښه لاره وګورو.
دې زیاتوي چې په ننګرهار کې 2016 د چرګانو پارومونه د کرنې او مالدارۍ ریاست سره رجستر دي چې یو شمېر یې د ناسم چاپېریال او اقتصادي ستونزو له امله له فعالیته غورځېدلي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ಮಿನಿಸ್ತರ್ ಗೆರಾನಮ ಅಳವ ಶ್ರೀ ನಿಸ್ತರ್ ಗೆರಾನಮ ಅಳವ ಮಿನಿಸ್ತರ್ ಗೆರಾನಮಳವ ದ ಮಿನಿಸ್ತರ್ ಗೆರಾನಮಳವ ಶ್ರೀ ನಿಸ್ತರ್ ಗೆರಾನಮಳವ ಶ್ರೀ ನಿಸ್ತರ್ ಗೆರಾನಮ